احمد شبریم د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکې هر کله کوم د بخښنې نړیوال سازمان لافان کډوالو سره د ایرانی چارواکو پر ناوړه چلند سخته اندېښنه شوډلې ده په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینری سمیر احمدی پرون پر ټویټر ولیکل هغه افغان وګړي چې د اګست 15 وروسته ایران ته تللي د تبعیض ناوړه استفادې او تشدد له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ شوي دي د میرمن حمیدی په وینا زرګونه افغانان د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانستان ته ستانه شوي او ډزې پرې شوي دي دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مشهد ښار په امام رضا زیارت کې د چاقو په وسیله د سه‌شنبې ورځې له بریټ وروسته پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي په افغانستان کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیایي پروژه تر لاس لاندې ده چې د کووید 19 او د نری رنس ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي د سفارت چې اوس مهال په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل چې د عافیت په نوم د روغتیایي پروژه په افغانستان کې د یو اس ایډ لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ فعالیت کوي دا پروژه د نری رنس یا توبرکلوز د تشخیص وقایع او علاج او د کویډولس ناروغي پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخه کې کار کوي تاکل شوې ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10 بجې پیل شي د سشکاری شای عمران خان له وکیل لري شي عمران خان تیر شپه ملت په وینا کې ویل چې د لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت دته د منلو نه دی اوکراین او متحدانو روسیا د اوکراین په ختیځ کې د توغندي د هغه برید مسوله بللې ده چې د ریل ګاډي پر یو تمځي وشو او لښ تر لښه 25 کسان یې ووشل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویل دي چې دا پر ملکیانو یو عمدي برید وو چې 300 ملکیان یې ټپیان کړي هم دي د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویل دي چې پرون د کراماتورسک پر تمځي دوه توغندي هغه وخت ولګېدل چې ملکیانو هڅه کوله له جګړو وتښتي د روسي دفاع وزارت او کرملن د دې برید مسولیت نه دی منلی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا برید د روسي له لوري یو بل وحشتناک جنایت بللی دی د فرانسې حکومت دا د بشریت ضد جنایت وباله د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن څرګنده کړه چې دا برید هیڅ د منلو وړ نه دی اوس د راډیو په منځني سپه دول شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې مو په نیمروز کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لنشت خبرو
وسمت خونه می رفتو ته مسیر را کیه
خپل کور ته روان وم چې یو پاکستانی الوتکه زموږ د مزکو حریم ته رننه وته طالبانو ډزې وکړې
ویل کیږي چې وضعیت لا هم په پوله کې کړکې چندې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره په افغانستان کې د شوزو حقونو ته اندېښمنه ده بلورته مو پننګرهار کې لدی خبرو چې پولیسکو شجنه پولیسو د وسلو غونډولو په عملیاتو کې برخه اخیسته
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ له طرفه څخه سلويشتنه زنانه پولیسو وي
د پاکستان حالات سره چنن پارلمان سر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد لپاره رای گیری کوي او عمران خان ورلمه خطر شپه وویل چې له بهره وارد شوی حکومت به ونه مني
مې ته یې امپورټډ ګورنمنٹ کو بالکل تسلیم نه کوم
تر نه هوبجو یو شمیر نور مطالب هم لاسه دی رادیو اوریدل شي تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
عیني شاهدان او چارواکي وای د نیمروز په ولایت کې لا پولیس سره د طالبان او پاکستاني ځواکونو په نشته کې د پاکستان پر یو هلیکوپټر چې د پوز یو جنرال پکې وډس وشو پوسیمه کې وی سرچینې چې د موجود حساسیت په خاطر ان غوړې نو به افشا شي ازادي رډو ته وویل د دوړو خو په وزي ځواکونه اوس مهال ته تیار سي په حال کې دي په دې اړه تفصيل د احمد تکل پر راپور کې
په نیمروز ولایت کې د طالبانو یوې امنیتی سرچینې بیگانا وخت ازادي رادیو ته ویل چې د پنځمه ورځ د ماسپخین په 3 بجو د ډیورن کرښې پوګدو کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته وشوه سرچینې چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي هویت افشا شو ویل نښته د چاربرجا کولسوالۍ په یو اړوند سیمه کې هغه محل پیل شو چې یو پاکستانی جنرال لدی سیمې څخه لیدنه کوله د سرچینې په وینا د سیمه د افغانستان په قلمرو کې پرته ده خو پاکستانی پوځیان ویل چې د کلی نیمای برخه د پاکستان ملکیت دی سرچینې زیاتوي چې د نخته پر محل طالبانو د پاکستانی جنرال پر هلیکوپټر همداز وکړي چې په نتیجه کې پاکستانی جنرال ټپی شو. سرچینه همدارز ادا کوي چې پاکستانی پوځیانو څو ورځې مخکې غوښتل پر دې سیمه اغزن سیم هم تیر کړي، خو د طالبانو سرحدي ځواکونه یې مخه ونیوله. د نښتې د سیمې یو اوسیدونکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د خپلو سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته بیان کړ.
وسمت خونه می رفتو ته مسیر را کی
خپل کور ته روان وم چې یو پاکستانی الوتکه زموږ د مزکو حریم ته رننه وته. طالبانو ډیر ژر اقدام پایل کړ، ډزې وکړې او په توغندی ویوښته سخت نشته وسو. هغه ویلی دی چې موږ پر بهرام چسیمه حمله کوو او دوی هم ورته ویلی ک تاسو حمله وکړي موږ به هم وکړو.
د نیمروز د امنیتی سرچینې په وینا د طالبانو مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسیدلی دي او دواړه لوري د تیارسې په حال کې دي. د سرچینې د جزئیاتو لور کولو پرته څرګنده کړه چې د طالبانو سرحدي ځواکونه تیارسې شوي او د دفاع وزارت امر ته سترګې په لاره دي. د پاکستان پوځ په رسمي ډول د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار امنیت قمندانی په تیر یو اونۍ کې په جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال د لسکونه میله وسلو او مهماتو رنیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمندانی ویاند عبدالبصیر زابلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې شزینه پولیسو مهمه ونډه لرله.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت امنیت قمندانی له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیسو وې. نو کله چې به عملیاتو دفاره ورتلل نو اول به زنانه داخله دي د کلیم لا امام د کلیم مشر به ولاړو چې کله به زنانه داخلي سوی د غورو سبب مجاهدین داخله دل.
د زابلی په وینا پولیسو د دیش پر ژوندنیو عملیاتو په ترڅ کې نشدې 1500 میل سپک او درنې وسلې زرګونه مرمۍ او همدارس وسایت او پوځي تجهیزات ضبط کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای چې افغان میرمن او جونې د طالبانو لخوا پر لګیدلو محدودیتونو سربیره له نورو جدي ګواښونو سره هم مخامخ دي چې پر ژوند او خوندیتوب ناوړه اغیز کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته شزي په دولتي ادارو کې لکاره او ملیونونه جونې لزده کړو به برخې شوي او شزي د سفر له محدودیتونو سره هم مخامخ دي. احمد تکلو په دیاړه نور تفصیل.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د خځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخت اندېښنه ښودلې. د ادارې پرون پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې افغان خځې او نجونې د دوی پر تاګ راتګ، کار او زده کړو له محدودیتونو هاخوا له سختو خطرونو سره هم مخامخ دي او دا وضعیت پر خوندیتوب او سوکاله ژوند ناوړه اغیز کوي. یو ان ایچ سی آر هم در از ویل دی چې د افغانستان د سوکاله راتلونکو لپاره باید د خځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. د یو ان ایچ سی آر وایاندې شابیا مانتو د دې ادارې پر رسمي ټویټر په یو خبره شوی ویډیو کې د دې اندېښنو په اړه ویلي.
We are extremely worried about the situation for women and girls.
مخته افغان خځو او انجونو د وصیت لپاره ډیر اندېښمن یو. دوی له داسې لویو کوخونو او ننګونو سره مخامخ دي چې پر خوندیتوب او سوکالۍ ناوړه اغیزه کوي. افغان میرمنې د تګ راتګ او آزاد سفر، کار او د زده کړې پر ټولو پړاوونو د محدودیتونو له کبله زیانمن شوې دي.
په یاد شوی ویډیو کې یو افغان کډواله چې هویت یې نه دی خودل شوی هم د زده کړو لپاره د خپل لور ارمان بیانوي.
دا لور مې شوق لري چې د ډاکټر شي او دای وایز زو شوق لرم دای وایز آینده کې انجینر سم مدرسه وایم انجینر سم او بس دلته پاتې نو چې غواړم چې دغه اولادونه مې دلته درس وایي تعلیم وکړي چې دغه آینده خراب نه شي ژوند دي جوړ شي لکه ما غوندي ژوند خراب نه شي.
د تیر کال د زمری په څلورشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ډیری دولتي ادارو کې د خځو د کار مخنیوي وشو او میلیونونه نجونې له زده کړو به برخې شوې. طالبانو ژمنه کړې و چې د نوي تعلیمي کال له پایل سره به لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکوي، خو د وري په دریمه د نوي تعلیمي کال له پایل سره سم د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیا هم د نجونو پر مخ بندې پاتې شوې.
ژ ژوند
دریکه پولیس او یو شوی دی
آزادی
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی لاش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کینو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
تاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت سهار 10:00 پیل شي. داسې ښکاري چې عمران خان له واکه لري شي. عمران خان تیر شپه ملت ته په وینا کې وویل چې د لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت ورته د منلو نه دی. عمران خان څرګنده کړه چې هیڅ کله به داسې حکومت ونه مني چې د په وینا له بهره ورته پول شوی وي. عمران خان په ورته وخت کې د تحریک انصاف د ګوند لغړیو او خپل نورو پلویانو وغوښتل چې نن ماښام احتجاجونه وکړي او مظاهرو لاس پورې کړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال شاهنواز ترکزی له پاکستان له نورو جزئیات سره.
د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان ویلي دی به کله هم داسې حکومت تسلیم نه کړي چې هغه امپورټډ وي او زیاته کړې ده دی به واپس ته احتجاج لارې ته راوځي.
میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا میں نکلوں گا
دی وای زه خدا امپورٹڈ حکومت بالکل هم نه منم زه د قوم سره زم زما خو پلار یا بلخ خپلوان هم په سیاست کینو ما خو د عوامو سره سیاست شروع کړو دا چې د بهر راوختل شوی په سازش باندې او ډراما روانه ده تاسو به په احتجاج کوئ
ډراما جو هو رہا آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا
امپورٹڈ دمرات داس حکومت لگا چې عمران خان په خپل بیان کې هم ویل دي چې هغه حکومت دی د پاکستان د خاریانو په خوخه نه بلکې د بهرنی هیواد او یا د هیوادونو په خوخه جوړ شي. عمران خان د اپریل پاته مقام ته په خپل خطاب کې دا هم ویل دته د سپریم کورټ د فیصلې په جړیر خفغان هم شوه خو بیا هم د عدالتونو عزت کوي او دغه فیصله تسلیموي. البته زیات اکړه سپریم کورټ چې د ډیپټی سپیکر رولینګز غیر آئینی ګرځول باید اولی د حکومت په ضد د سازش په حواله هم اوریدنه کړې وي او دغه خطه کتلې وي دا ډیره غټه خبره وه خو سپریم کورټ په هیڅ خبر ونه کړ. عمران خان بیا ویل دي چې د امریکایي حکومت ته د وزیر اعظم د څوکنې د خواکولو لپاره د لکه ملاو شو او د پاکستان سفیر لخوا ورته د دړکو دغه خط تیر میش ورلېغلې شو. عمران خان یو ور بیا د اپوزیشن ګوندرو په ضد خبرې وکړي او دای هم وویل هندستان د پاکستان سره آزاد شوی خو دغه خارجه پالیسی آزاد ده او پاکستان کې دغه پالیسی آزاد نه ده. نو د دې په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرستیال مشر مریم نواز په خپل ټویټ کې لیکلي دي د کوم بھارت چې خبره کوي هغه ته د مختلف وزیر اعظمانو په ضد 28 عدم اعتماد تحریکونه وړاندې شوي خو یو هم پکې د آئین او جمهوریت سره لوبي ونه کړي. واجپای په یو ووټ وبایلل او کور ته لاړ. ستا په شانتي ملک آئین او قوم يرغمال نه کړ. بھارت نه مراد هندستان او واجپای چې پورنو می اٹل بهاري واجپای د هندستان وزیر اعظم وو. دا چې عمران خان د خپل خطاب په اخیره کې په ځوانانو غږ وکړ دوی باید اتوار په ماسخوتن پر امن احتجاج وکړي نو آیا دغه احتجاج نه مرادي د حکومت په ضد احتجاج او کده سازشي خط په ضد وو او کده راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې د انتخابي مهمونو لپاره؟ خبريال او تجزیه کار شمس مومن
دے د الیکشن پوری دا خپل مومنټم چې دا برقرار ساتل غواړي دا کوشش داري چې دغه نه پراوان انتخاباتو کې فائدہ واخیستي شي. زه به هم دا خبرو کوم چې دغه په شا باندې چون کې کارکردګي هیڅ قسم نشته دي. عوام د غربت نه د ناکام خارجه پالیسۍ نه د مهنګای نه د بیروزګارۍ نه او د دې شوزو نه دومره تنګ شوی دي چې ښکاره خبره ده په الیکشن کې مستاق کارکردګي به قتل غواړي.
عمران خان بیا وای د دې حکومت د بهرنی سازش تلاندې ختمول کیږي.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې مو اورېدې چې تیر شپه خپل ملت ته په وینا کې کړې و. البته په دې راپور کې مو دا څرګندونې واورېدې. ټاکل شوې ده چې نن د پاکستان مرکزی پارلمان غونډه وکړي او صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت سهار 10:00 پیل شي. په پاکستان کې تمکین شو. د پاکستان وی محکمې د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر چې د هند په ممبئی ښار کې د 2008 میلادي کال په برید کې پلاس لرلو تورن وو په اوږده بند محکوم کړ. امریکا د حافظ سید د نیولو لپاره د 10 ملیون ډالرو جایزه اعلان کړی وو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان وی محکمې پرون د لهکر طیبه د وسلواله افراطی ډلې ماسس حافظ سید د تروریستانو د مالی ملاتړ په خاطر په یو دیرش کاله بند محکوم کړ. حافظ سید په 2019 کال کې ونیول شو او له یو کال وروسته د تروریستي ډلو د مالی ملاتړ په یو جلا قضیه کې په 15 کاله حبس محکوم شو. سید چې د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت تروریست بللی وو او د میلیونو ډالرو جایزه یې پر سر اعلان شوی و، د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال په خونړی برید کې په لاس لرلو تورن و. په دې تروریستي پیښه کې 168 کسان ووژل شول، خو نوموړي هیڅکله د دې برید په تړاو محاکمه نه شو. حافظ سید لهکر طیبه ډلې ماسس و چې له کلونو راهیسې یې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې وسلوال فعالیت کوو. د حافظ سید مدافع وکیل نصرالدین نیر ویلی دی چې نوموړی به د حکومت د امر پر اساس د بند 15 کاله دوره به په خپل کور کې تیروي. خاغلی نیر زیاته کړه چې سید د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه هم کولی شي. د پاکستان حکومت په 2019 کال کې د سید له نیولو وروسته د ده د اړوندو جوماتونو، ښوونځیو، مدرسو، خیریه ټولنو او نورو جایدادونو پراخه شبکه هم مصادره کړه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې 1,000,000 حاجانو ته په 6 کال اجازه ورکړي چې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د کورونا وبا له امله پر اوسش کال 6,000 کسانو په دې مراسمو کې برخه واخیسته چې ټول هغه کسانو چې د عربستان په داخل کې وو او په دې مراسمو کې ګډون کړی وو. د کورونا تر خپرېدو مخکې به د حج په مراسمو کې شاوخوا 2,500,000 مسلمانانو هر کال برخه اخیسته. سش کال یو بل بندیز دا لګېدلی دی چې هغه کسان چې عمرونه یې تر 15 زیاتې حج ته نشي ورتلی او تر دې عمر شکته چې په مراسمو کې برخه اخلي باید د کورونا بشپړ واکسینې کړی وي. د کورونا تر خپرېدو مخکې به د سعودي عربستان د چارواکو په وینا د حج او عمرې له درکه دغه هیواد هر کال 12 میلیارد ډالر ترلاسه کول. د جرمني حکومت له خپل هغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات اعلان کړل چې پر روسي د اروپای ټولنې د بندیزونو له کبله زیانمنې دی شي. د جرمني مرستیال سرلیاسم او د اقتصاد وزیر روبرت هایک پرون په برلین کې په یو خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړه او زیاته کړه چې په دې جګړه کې د اوکراین بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده.
اوکراین باید دا جګړه ونه بایلي. روسیا باید په دې جګړه کې بریالی نشي. جرمنی او اروپا باید د اوکراین د ملاتړ لپاره هر منطقي اقدام چې لازم وي تر سره کړي.
روسیې د فبروري په 14 پر اوکراین بې دلیل یرغل وکړ چې لا هم دوام لري. د روسیې له دې اقدام وروسته متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ماسکو یو لړ بندیزونه لګولې دي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 0042022112415. شمیره بیا وایم 0042022112415.
په جاپان کې د یاکوزا په نوم د یو جنایي ګروپ اړوند څلور غړي په متحده ایالاتونو کې په دې تورن شوي چې درنې وسلې له مخدر موادو سره تبادله کولې. د امریکا د متحده ایالاتونو فدرال څارنوال اعلان کړی چې دا کسان تیرونی په نیویارک ښار کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د څارنوالانو په وینا د مخدر موادو پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو د فدرال ادارې یو مامور د وسلو د پیریدونکو په جامعه کې او په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو له پوځي اډو د ترلاسه شویو له ځمکې څخه هواته د توغندیو د معاملې په نوم د ډلې ته نفوذ کړی و. د محکمې د اسنادو لمخې یاکوزا یو نړیواله جنایي شبکه بلل شوې چې په جاپان، تایلند، میانمار یا پخوانی برما، سریلانکا او متحد ایالاتونو کې فعالیت کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونې په دې برخه کې مو زه اجمل انتهر کله کوم. نړیوال بانک تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت اغېزمن شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوسمهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او مجبور شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او خپل یو شمیر کارکوونکو ته ثواب ورکړي. اساسي علت څه دی؟ په برتانیا کې میشت اقتصادي چارو له کارپو دریا خان بهیر سره احمد شیبر مرکه کړي.
دلایل د مشخص دي یو دا چې د انرژي نشټون دی په افغانستان کې، د کافي اندازې برېښنا نشټون، بل دا د نفت او د تیلو د قیمتو لوړوالی دی، او بل دا چې اساسي خبره دا ده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مقدار د خپل توي اعتماد د لاسه ورکړی. د افغانستان فعلی سیاست سیاسي وضعیت د سیاسي وضعیت چې نړۍ پر رسمیت پیژندل نه دي، خلک کافي اندازه اعتماد نه لري، د خپل پر راتلونکي باندې کوشش نه کوي چې زیات سرمایه خپل سرمایه گذاری لا هم پراخه کا.
د نړیوال بانک د سروې لمخې لکه څنګه چې ویل شوی دی، دوی وایي چې 80% واړه شرکتونه متاثر شوی دي، 15% متوسط او 25% لوی شرکتونه. لدې سره بزرګونو کارګران هم بیکاره شوي دي. دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې باسلی شي؟
دغه فعلي اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک اته د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ ته لاسرسی نه لري، دا دلایل همدغه شی دی. یو خو د افغانستان کې د بوختیاوي چې دي، دا فصلي بوختیاوي دي. یو تعداد خلک په زراعت کې مصروفه دي او زراعت چې فصلی بوخته دی به ورسته دا دوی راځي واړه تشبثات، واړه کارونه، واړه تجارتونه ځان ته جوړوي، د دې طریق په خپل کور ته وای دی. دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه، په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروف او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتی او اجتماعي دلایل باندې خپل کارونه د لاس ورکړي. کله چې د خپل کار د لاس ورکړي په دې باندې د خپل عایداتي منبع د لاس ورکړي. کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع د لاس ورکړي په دې معنی چې د دې د ستایي د خرید سطح یا صفر کې یا راټیټیږي یا بيخي صفر ته تقرب کوي. نو کله چې دا خرید سطح راټیټ شي، بازار کې د تقاضا مسله را کمی کوي. بازار کې اساس فکر وکړي کافي اندازه دغه شته ارزش ته، یعنی د خوراکي توکو، البته د نور توکو نه، نور شی پیرپرول ډیر کم دی، مثلا ساختمانی مواد نوشن، اما د خوراکي توکو کافي اندازه ارزش ته، تقاضا کمه ده. تقاضا دلیل هم دادی چې دغه کارخانه
بهیر صاحب، یعنی وبخشه، یعنی استاس مطلب دا ده چې کارخانه وټړل شوی، شرکتونه تجارتي وټړل شول، دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي.
بالکل، دا په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. تاسو فکر کوئ دا د اقتصادي مسله د دې داخلي لکه یو نتورک باندې دی، دا یو د بل سکړې دی، ټولې واسلې دي. تاسو فکر وکړئ چې چیرې د کارګر د پمیش کې زر لزر یا شل زر افغانۍ د معاش اخسته، دغه معاش چې دا ونه خسته، دا بازار ته مراجعه او نکړه. په دې معنا کې به ډېر عامیانه ډول وایم، آقا یو څوک چې ترکاری پلوري په یو کراچۍ پسر، نو خود ده نم چون تقاضا نشته، سطح خرید چه تقاضا نه که داغه په کار بارم تاثیر وکړه، داغه په کار بارم تاثیر وکړه، آقا رو رو د خپل هماغه وړه سرمایه چې دا آقا هم د لاسه ورکړي.
دلته دغه کارګر چې کار یې له لاسه ورکړی دی، ممکن یو کال بعد بیرته د تکار پیدا شي، خو که یو کال بعد هم د تکار پیدا شو، په دې یو کال کې چې د معاش نه دی اخیسته، دا څنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات اوږدمهاله دي؟
کاملا. یو کارګر که چیرې یو ورځ د کار پات کیږي، یعنی یو ورځ زاید نه کوي، دا د دوه ورځو په اندازې ضرر کوي. دا په دې معنا مثلا نن یو ورځ، نن ورځ د کارګر بیکاره پاتې شو، دا مجبور دی دا د تیرې ورځې عاید چې دی هغه نن ورځ مصرف کا، دوه ضرره که یو د چې د تیرې ورځې سپما چې وه هغه یې مصرف کړه، بل دا چې د نن ورځې د کار چې نه درلود عاید دی لاسته را نه وړي. یعنی د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی، او د ده بیرته احیا کول هم دا ډېر سخت دی. فکر وکړئ تاسو یو څه خلک دي، ډېر یو وړوکی بزنس ځان ته، ډېر کم پیسې، مثلا د 50,000 افغانۍ دپاره یو وړوکی بزنس ځان ته جوړ کړ، خو دوی پیرو پلور ونه شه، دا ورو ورو دغه پیسو نه یې مصرف کړه، سرمایه د لاسه لاړه. کله سرمایه د لاس الله را دو بیسه دوباره بزنس کولای نشي. کله چې بزنس کولای نشي دا مجبور دی چې یو ځای کې ودریږي د یو کار لپاره. او تاسو وګورئ چې د اشتغال سطح په افغانستان کې تاسو سره باید ووایم چې دا تاسو صفر ته تقرب کړی، یعنی کارموندنه ډیره کمه ده په افغانستان کې.
بهیر صاحب، نو تاسو څه پیشنهاد کوئ چې څرنګه کېدای شي چې دغه کارخانه، دغه وړې یا متوسط شرکتونه او یا هم لوی شرکتونه بیرته عادي فعالیت په افغانستان کې پیل کړي؟
یو دا چې خارجي عوامل دي، یو کورني عوامل دي. البته دا یو بل سره ارتباط لري. د افغانستان په رسمیت پیژندل د اساسي خبره ده. تر څو چې دا مسله حل نشي او د نړیوالو پانګوالو توجه به دې خو کم یو د خلکو اعتماد هم بکمي، ټول خلک زیات تر نه کوي چې خپل پیسې مصرف کړي په افغانستان کې یو پانګونه وکړي. دا ښه به دی چې د نړیواله ټولنه هغه مرسته چې افغانستان ته کوي دا په هغه پروژو باندې مصرف کړي چې د کې د خلکو ته د کار زمينه مفيده شي. تاسو فکر کوئ دا پیسې د 2.4 میلیارد د 15 میلیارد شې ده ملګرو ملتونو لخوا افغانستان بیلابیلو برخو کې بشري مرستو تر عنوان لاندې مصرف شد. دا بشر دوستانه مرستې دي. دا هغه دا پیسې په هغه ځای لګول شوي نه دي او مصرف شوي نه دي چې د خلکو ته د کاروبار زمينه، د کسب و کار زمينه مفيده شي. یعنی خلکو ته عایداتي منبع نه جوړيږي. دا یو مقدار یو کڅوړه در دې خلک صرف کوي، دوه میاشتې داغه مصرف کوي، بل داغه بیا د صفر ته تخرب کوي. نو خو بدای به حل لارې داده چې افغانستان کې حاکم نظام البته اسلامي ما را دوی د نړیوال سره تعامل کې شي، دی او مشخصه طرح نړیوال سره وړاندې کې د تعامل او د متقابل اعتماد فضا را منځ شي، تر څو چې هغه پیسې چې افغانستان ته راځي دا په پراختیایي او غټو وړو پروژو باندې مصرف شي، خلکو ته د کار زمینه مساعده شي، خلک چې بوخت شول د دوی د امنیت کې مثبت تغییر راځي، د خلکو په اجتماعي ستونزو کې مثبت تغییر راځي او خلک تایداتي منبع جوړيږي او دوی کولای شي چې د خپل د دغه عایداتي منبع له طریق بازار ته مراجعه وکړي. کله چې بازار ته مراجعه وکړي ته د عرضه او تقاضا مسله دا ستونزه چې دام حل کیږي او د افغانستان اقتصاد ورو ورو حداقل مدیریت کیږي.
په برتانیا کې میشت اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور او خصوصي پانګونې پرستون څوک کېده. زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي.
ازادي رادیو پرلندو څپو.
ازادي رادیو پرلندو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګلشمیر پیغامونه مخترع غلی سوې را اخلو.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اسلامیار خوسته مال خوسته خه په خوس کې د لار پرتول سولې خصوصا د نظر شکوټول سولې اړوند د پرتو سیمه کې انټرنیټي شبکې کار نه کوي، نو له اسلامي امارات د لوړپور چرواک څخه مداهله ده چې زر تر زر زمونږ په سیمه کې دسګې فعال کړي تر څو خلک له ستونزو څخه خلاص شي. والسلام.
سلامونه ټولو ازادۍ رادیو ته کوم په دې هله چې راترو جوړ بوي. زه نذیر رحمان د خو نذیر رحمان صبرناک لا خو څخه د ګربز سیمې څخه سره مضبوطه والا لرم او مونږ ته دا غستون ده چې نه مکتب شته او نه روختنی نشته. مونږ چې مکتب ته زو دوه نیمې ګمټې مزل کوو، مونږ د چرواکو نه دا غوښتنه ده چې څوره ته سکولونه را ته منظور کړي، ځکه چې مونږ ته ډېر تکلیف دی.
زه محمد نبی د خوست څخه تاسو سره خبرې کوم. دا چې په اوس وخت کې په ټولنیزو او اجتماعي رسنیو کې بعضی ویډیوګانې ترلاسه شوي او په هغه کې بریښي چې په ایران کې زیات تعداد افغانان د سخت ظلم او زور او زیاتی لاندې دي او بعضی حتی په شهادت هم رسیدلی دي. هله دا د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه خپل کلک او جدي دریز څرګند کړي تر څو ټول افغانان په ټول نړۍ کې په هر هیواد کې با عزت با وقار ژوند وکړي. والسلام.
په دې خبرونه کې اسماعیل خوا هم دومره زما همکاران د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې در سره ملتیا کوي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو په منځني سپه د ولر شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې پکتیا ته ځانګړی شوی دی. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو پر ناوړه چلند سخته اندېښنه ښودلې ده. په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل هغه افغان وګړي چې د اګست 15 وروسته ایران ته تللي د تبعیض ناوړه استفادې او تشدد له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ شوي دي. د میرمن حمیدی په وینا زرګونه افغانان د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانستان ته ستانه شوي او ډزې پرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مشهد ښار په امام رضا زیارت کې د چاقو په وسیله د سیشنبی ورځې له بریټ وروسته پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. په افغانستان کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته په افغانستان کې ولوې روغتي پروژه تر لاس لاندې ده چې د کووېډ 19 او د نری رنس ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي. د سفارت چې اوس مهال په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل چې د عافیت په نوم د روغتي پروژه په افغانستان کې د یو اس ایډ لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ فعالیت کوي. دا پروژه د نری رنس یا توبرکلوز د تشخیص، وقایع او علاج او د کویډولس ناروغي پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخه کې کار کوي. تاکل شوی چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10 بجې پیل شي. د سشکاری شای عمران خان له وکیل لري شي. عمران خان تیر شپه ملت ته په وینا کې ویل چې د دې لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت دته د منلو نه دی. اوکراین او متحدانو روسیا د اوکراین په ختیځ کې د تخوندي د هغه برید مسوله بللې ده چې د ریل ګاډي پر یو تمځي وشو او لش تر لشه 25 کسانی ووشل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی ویلي دي چې دا پر ملکیانو یو عمدي برید و چې 300 ملکیان یې ټپیان کړي هم دي. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویلي دي چې پرون د کراماتورسک پر تمځي دوه تخوندي هغه وخت ولګېدل چې ملکیانو هڅه کوله له جګړو وتښتي. د روسیې دفاع وزارت او کرملن د دې برید مسولیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا برید د روسیې له لوري یو بل وحشتناک جنایت بللی دی. د فرانسې حکومت دا د بشریت ضد جنایت وباله. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن څرګنده کړه چې دا برید هیڅ د منلو وړ نه دی.
ولایت و ولایت لا ازادي رادیو سره
ولایت په ولایت پروګرام کې نن د پکتیا پر وضعیت خبري کوو. السلام علیکم. پکتیا د افغانستان په جنوب ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې په شمال کې له لوګر ولایت، په لویدیځ کې له غزنی، په شمال ختیځ کې له ننګرهار او په جنوب کې له پکتیکا سره پوله لري. پکتیا له پلازمینې کابل څخه 115 کیلومتره فاصله لري. مرکزی ګردیز، شاردی، زرمت، سید کرم، څمکنی، شواک، ګرد څېړی، جانخیل او احمد ابای څو ولسوالۍ دي. په طبي ځنګلونو او ورشوګانو شین پکتیا له هغو ولایتونو ګڼل کېږي چې د ډیرو په باور د نورو ولایتونو پرتله د بیا رغونې کارونه پکې کم سوي دي. زیات کارونه خلکو په خپلو شخصي هڅو په دې ولایت کې ترسره کړي دي. په دې پروګرام کې په پکتیا کې پر سویو کارونو، ستونزو، لاسته راوړنو او پلانونو خبرې کوو. د ولایت په پروګرام کې مونږ میلمانه دي د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق قیار احمدزی، د پکتیا لیکوال او مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس. دواړو میلمنو ته شرغ لاست وایم. په پیل کې مولوي خالق یار احمد زای تاسو تروزو په ورستیو اتو یا او میاشت کې لورستیو تحولات سره په پکتیا کې څه کارونه تر سره سوي دي؟
ټول ښوونځي پرانیستي دي. لومړي سره دغه راز فرغنیزو چارو کې د ښوندنې او دغه راز د چاپېجهات او نور ریاستونو لخوا نه اړوند پروژې کومې چې نیمګړې پاتې دي هغه تقریبا بشپړې شي. ډېری نورې پروژې بیا احیا شي او تر څنګ یې راتلونکي کال ته نوي پلانونه جوړ شول. په ټوله کې چې ووایو چې د پکتیا ولایت ټول ریاستونه په دې هڅه کې دي چې ولس ته عامه خدمات په ښه توګه او معیاري بڼه باندې وړاندې
کړي. خلقیار احمدزی، په پکتیا کې قومي تړونونه هم سته چې بیلابیل دودونه سته چې د شخړو د هواري په برخه کې دوی همکاري کوي. ځینې تړونونه سته چې د بیا رغونې په چارو کې هم ولس ونډه اخلي. د دغو تړونونو په مرسته څه فکر کوي چې څومره کارونه به تاسو وکولای شئ بشپړ کړي؟
نو دا هغو ټولو ته په کتو سره د دې چې ګام اخلو د ولس په خوښه د ولس په مټ باندې تر څو چې عامه خدمات په ښه توګه او معیاري بڼه باندې وړاندې شي. بلې موږ سره خلاص همکار ده په تمامه معنا باندې په هر ارته کې. همدا اوس یو کوچنی بېلګه به ووایم چې د ښاروالۍ لخوا د ګردیز ماستر پلان چې شاوخوا لسیزې وړاندې د داود خان په واکمنۍ کې طرح شوی و د هغه د پلي کولو چارې روانې دي. په دغه برخه کې موږ سره یوازنی ګام چې اخیستی هغه ولس ده چې فعالانه ونډه یې سره اخیستې ده.
ډېر مننه احمد زید صاحب. ډاکټر عبدالهادي حماد سمرا سره دی، د پکتیا لیکوال او مدني فعال دی. حماد صاحب، څه فکر کوي چې په پکتیا کې سوي کارونه څومره د قناعت ته وړ دي او څه کارونه ته ضرورت تاسو احساسوئ؟
تر ټولو مهمه مسله د امنیت و چې امنیت سرتاسري په ټول افغانستان کې د حسن پکتیا کې قائم شوی ده. او یو شمېر هغه ستراتیژیک پلانونه او هغه مثلا د ښاري پراختیا پلان چې هغه مخکې خلکیار سبب نیغین یادونه وکړه چې هغه ماستر پلان تطبیق کول دي چې هغه په تیرو حکومتونو کې موږ ډېری شاهد وو چې ډېر زیات زور یې وو هغه تیرو حکومتونو، حتی نظامي مداخله به یې کله کله وکړه، خو په پلان کې دوی بریالي نه وو، پلان یې نه شو پلی کولی. ولیکن نن تقریبا په ټول د دریو میاشتو یا تقریبا د شپږو میاشتو کې تقریبا 90% د ماستر پلان تطبیق شو، چې په دې سره خلکو ته د ښاري پراختیا کې د کار او بوختیا زمینه برابر شو، خلک په نوي ځایونو کې دوکانونه جوړ کړل. ولس رضایت هم په دې راهدا کې دی.
بلې، اما صاحب، تاسو د امنیتي وضعیت د ښه کېدو یادونه وکړه. مولوي خالقیار احمدزی، امنیتي وضعیت سم دی؟ د مچلغو بند د رغونې او د پرانیستي یا د فعالیت د پراختیا لپاره څه پلان تاسو لرئ چې څه کوئ؟
مچلغو بند او نور رغونې پروژې ټولې تر کار لاندې دي. تمو د وړاندې موږ یو هیئت للی او مچلغو بند سیمې ته هغلته هغه موانع او ټول شیان وسنجول او د دې تر څنګ هغه پرمختګونه چې څه وکولی شو. موږ دغه د اوبو لوی ستر بند د پکتیاوالو د ټولو ولسونو په خدمت کې برابر کړو. نو هغه ټولې لارې چارې سنجېدلې دي. انشاءالله د بندمنې پلان کې راتلونکی روان کال چارې به راڅرګندې شي. البته د دې پلان چارې د دغه بند سره شوي هم دي.
بله احمد صاحب، د بند رغونې چارې بیلابیلو شرکتونو ته سپارل شوي. روسیې شرکت هم په دې کې داخل و، نور شرکتونه هم. هماغه شرکتونه به دا کارونه مخته وړي که تاسو نوي تړونونه کړي دي؟
بله، تر اوسه پورې کوم شرکت سره چې نوی تړون نه دی لاسلیک شوی کوشش کوو که پخواني شرکتونه دلته پاتې وي له هغو سره هم خبر روانې دي. البته پخوا خو دغه پروژه څو لاس خرڅ شوې وه او خرڅېدله. په دغه پروژه کې دومره فساد شوی ده که له ارزونو سره سم مې درته ووایو چې څو بندونه هم په موادي توګه باندې جوړېدای شي همغو لګښت باندې. خو د سره د فسادونو سره سره تیرو ولسمشرانو که ووایم بیا انتخاباتي کاندیدانو یوازې د بریا لپاره همدغه سوچه یې پکتیاوالو ته ټاکلې وه که چېرته زه بریالی شم زه به تاسو د مچلغو بند ورغوم. خو متاسفانه چې ټولو ولسمشرانو دلته تیر شول، د پکتیاوالو رایې ټولې کړلې، نه یوازې کار پرې ونه کړ بلکې په ټپو باندې هم ولاړ ده.
نه منتظر یو د اوریدونکو ټلیفوني تماسونو ته. یو اوریدونکی رخصوی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
خبرواکم دی رات خپله یو محصل ما اوس پر رخصویم نرسنګ د برخې څخه. ما اوس په دوی زغم کوم چې دوی د خپل پروفیسرانو کوشش تا ولیسي یا نو چې دا طالبان حکومتي چارواکي ما غاغه ورېدي چې باید د جنتی مکتبونه خلاص کړي چې په زموږ په خپل خلاص دا د ملت غوښتنه ده. زه پوهېږم چې دوی خپل پای خپل خراب کړي دا دوی په ذرا اوس هم د دوی پلوي یم په سپټاله کې.
مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته
زه یو دوه سوال لرم. یو دا چې پخوا وخت کې ډېر ځمکې چې وي او بیا خاص کر د ګردیز پخوا او شا کې دلته ډېر ځمکې غصب شوي وي، خلکو غصب کړي وي، هغه زورواکي چارواکي چې مثلا دلته وو هغوی غصب کړي وي، آیا د هغوی په ارتباط باندې د غزمکو په ارتباط باندې دوی کوم داسې جدي ګام اخیستی دی چې رښتیا هم چې ملت ته ښکاره کړي چې اسلامي عمارت دغه لاسته راوړنه کړي؟ دویم سوال دا دی چې دلته چې تاسو وګورئ په کابل کې وګورئ یا په مشرقي کې وګورئ یا مثلا د کابل په مختلفو ناحیو کې وګورئ، زمونږ پکتیاوال ورونه چې هغه مثلا د دولسم سنه فارغ شوی نه دی، هغه شاګردان دي، دوی دلته راځي درسونه وي، اول ته په لوري پرتو ولسوالیو کې چې دا درس میتود چې دا ډیر خنه ده، نو هغوی مجبوریږي چې دلته راځي کوټې نیسي او دلته اوسيږي، مصارف کوي خپل شخصي. څه وجه کېدلی شي چې مثلا نلته د بودیجه هم پوره یې معرف دي هم چې دا تقویه یو هغه کوم بودیجه چې ورته د مرکز نه ورکول کیږي هغه دی مرته ورسیږي، لیکن بیا هم چې لوري پرتو ولسوالۍ نه خلک راځي او د درس نه شکایت
نه بل لوریدون کې کپلین کې دوی ته ورزو د پروګرام د موضوع په اړه د دوی نظر اخلو. ولایت په ولایت پروګرام د نن د پکتیا پر وضعیت خبرې کوو. تخنیکی همکار اشاره کوي چې اوریدون کې نسته. احمد زای صاحب، ځینې سوالونه تاسو ته راځي وکړه، څه هم ځینې د پروګرام له موضوع څخه بهر و، خو بیا هم تاسو که خپل نظر څرګندوي.
نو د مرکزی ادارې سره د مرکزی ادارې له تفاهم او د غوډ جاجن ورسته ان شاء الله په پکتیا کې فلاح چې ټول ښوونیز مراکز انجنونو لپاره پرانستل شي. البته د ذکرو لپاره ټول ښوونیز مراکز حتی په لرې پرتو چې هغو سیمو کې چې هغلته پخوا تعلیمي مراکز نه وو هغلته هم پرانستل شوي دي. د پوهنتون یادونه ورور وکړله چې پوهنتون باید خدمت ورته وشي، انشاءالله خدمات ورته روان دي. پکتیا یو له هغو ولایتونو نه ده چې ستر پوهنتون لري او ټول استادان یې هم په ځای باندې دي. د پوهنځیو نه فراغت غونډې روان دي، هره ورځ د یو پوهنځي نه یوه فراغت غونډه دایریږي. غصب شوي موږ کې یادونه وکړه، انشاءالله ټول ریاستونه هغه کې زراعت ته چې موږ کې غصب شوي دي او که ښاروالي ده او که نور ورګانونه دي، د هر ورګان اړوند ځمکه چې هغه غصب شوې ده ټول په جدیت باندې اخته دي. قضای عمارت په نامه باندې یو اداره ورته ځانګړې شوې ده، هغه اداره هڅه کوي چې ټول هغه املاک دولتي املاک چې هغه مغصوبه دي د یو چا تر کنټرول لاندې راغلي دي هغه بیرته دولت ته وسپاري. کوشش کوو چې ځوانانو لپاره هغه باسواده ځوانان، تکړه ځوانان چې هغه لري پرتو سیمو کې اوسېږي هغو ته ښوونیز مراکز د ځینو خیریه استاد حکومت باندې پرانیزو او تر څنګ په نورو برخو کې هم ځوانانو سره همکاري وکړو.
ډېره مننه ډاکټر عبدالهادي. حماس ستاسو نظر څه دی چې نور کوم کارونه په پکتیا کې باید ترسره شي د حکومت لخوا؟
ستونزه چې په پکتیا کې محسوس کیږي هغه بیکاري ده، خصوصا د ځواني طبقه چې هغه تعلیم کړی ده او پوهنتون یې ویلی ده او لوړې زده کړې کړي دي، د ملت سرمایه په دوی باندې مصرف شوې ده، ولیکن دوی بیکاره دي، دوی ته دپاره کار نشته. ته کار پیدا کول ډېر زیات اړین دي، ځکه چې دغه خلک چې زموږ ملي سرمایه ده، دا خلک چې زموږ پانګه ترې لګول شوې ده، دا خلکو د وړتیاو د دوی د استعدادونو او د دوی د هغه کاري فرصتونه چې دوی لري د هغوی نه په ګټنې سره دغه ملک د دغه هېواد د پرمختګ او د دغه هېواد د ښه راتلونکي لپاره دوی ته باید کار زمینه برابره شي.
مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام
مننه د عمارت له مشرانو چې موږ دا غواړو چې موږ ته د مکتبونه خلاص کړي، د نجونو موږ ډاکټر و ته انجینر و ته هر شي ته ضرورت لرو. دې خاطر موږ په غزنی کې اوس ښځینه ډاکټرې ډېرې کمې دي، اته د موږ د ولسوالۍ ټول زنانه مریضان چې ټول نارینه وته منډي وروږي. نو د ما عمارت له مشران شدا خواهش ده چې انجنونو ته مکتبو ته اجازه ورکي او ولاړ شي، ولې موږ ډیر اړتیا ورته لرو.
بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزو د دوی نظر به وورو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو سره مرسته کوي.
احمد هم در سره پارډي ته کوم لغمان نه اولنی بختره مې لتاسو نه ده لکانه ده دا ولایت په خبرونو کې تاسو لغمان ته ډیر کم وخت ورکوي، دا وندي یو مو ته تو ته راځي خدای دې پکې نه خو هغه شي. سدا سو وجه چارواکی ناظریږي
چارواکی ناظری مشکل هم دغه چې زیات وخت چارواکی نه ورته حاضرېږي په دې خاطر بیا نو څه کولای چې پروګرام پلان کو
ملمنو نه مشه پختنه د پکتیا په شمول په ټول افغانستان کې اسلامي امارت څومره برلاس ښکاری سدا د برق مشکل حل کی ځکه چې ولس خو یو برق سره کارم پیدا کیږي او نور اسانتیا هم راځي ډیر غټ مشکل ته ولسونه مخ دي
ډیر مننه د برښنا پر مسله به ورسته د پکتیا چارواکي خپل نظر څرګندوي بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس هم رخصه وي مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام
مغربي پکتیا د ملمنو څخه نن دوه چې مداغو کنه نشي پکتیا په شمول ټول افغانستان کې سونه باندې ځنه کوي ایا د دې استادانو کومه د دې خدمت استادانو
یو اوریدونکو په لاین کې د مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام
السلام علیکم ما یو څه پښتنې مولوی صاحب نه دی او خدای دې اطلاعات پر هنګ د لیکوالانو په حساب باندې دې کتابونه میتابونه چاپ یې کنه چاپ یو دویمه پښتنې زاده چې دغه د زنانه او د لپاره د مجدو کې د جمع باندې منځونه او چې دې لپاره کوم ترتیبات مولا کې
احمد زید صاحب کابل دغه دنجونو مسلې تر اوسه په پکتیا کې لمخ کې هم د شیزنز د کوونکو شوونکو روختیا پالو او ډاکټر شمیر کم وو په دې برخه کې ستاسو پلان څه دی کده جنو شونځي پرانستنی ویو د ستونزو خو د وخت په تیرېدو سره نور هم پراخیږي
بلې زه به د مسلې ته ټولې ځواب دا ورکم چې پکتیا رښتیا هم تیر ادارې کې د جنو شونځي واجب پر مرکز یا د ورسالو تر مراکز پر تړ دیو ان شاء الله د مرکزی ادارې له توافق نو ورسته به د جنو شونځي ټول هغه لړ په توګه متهم ورسیږي چې هغه ته اوسه پر حتی د ذکر کوونځي هم پر معنا باندې مستکه او بل مسله د روغتیا په دغه برخه کې هم یادونه کوم چې تیر ادارې کې د روغتیا په برخه کې زیات ستونزې وي هغه د فساد لامل راټی شي وي که څه هم لري پر تاسو سیمو چې کلینیکونه یې جات شوی او تر څنګه حوزوي روغتون هم فعال او فساد پر دې کې چې پرې اوسه هیڅ خدمات یې د نش برابر وو او ته الحمدلله یو خبر خدای دې چې حوزوي روغتون ټول یو څلو 50 بستریز روغتون وګرځولته هغه مخکې په څلورو برخو باندې ویشل شوی وو همدا اوس موږ د زرمت په ټټنک سیمه کې د بلخیل سیمه کې چې د خوست سره سرحد لري جان خیل او سالي کې او تر څنګه نور هغه څلور پرتو سیمه کې شاوخوا نه چې د نکونه ایجاد وو البته د فیوما انسټیټیو په کاري باندې تر څو پرې چې هغه خلک چې هغه لري پرتو سیمه کې پراته دي روغتیايي وضعیت او دغه مخکې چې تر څنګه روغتیايي خدمات سره مساعد شي د معارف برخه کې د نجونو خوندي به ان شاء الله مغه رقم ته کیږي او بل څه خبردار دي د معارف برخه کې موږ د استادان کمی درلود لند وخت به ان شاء الله د 2500 شاوخوا کې نوي استادان نه به ازموینه وخت لسی رقابتي ازموینه تر څو هغه کووندوي چې هغه ته معلمانو دي خوونکو شتون پکې کمرنګ ده هغه ته استادان ولجات شي برېښنا مسله چې الحمدلله برېښنا پښتیا کې فوق العاده فعال ده تقریبا په تلوي ساعتونو کې خو وایو چې دغه کم پریکيږي موږ هڅه پیل کړې ده چې پکتیا اکثریت کووندوي ته موږ کتابتونونه ورسو په دغه برخه کې موږ له رضاکار ځوانانو له حتی د خپل رسمي کارکونکو له غواړو چې په کلیو کې او په کووندوي کې کمپاینونه ترسره کړي تر څو د خلکو نه کتابونه راټول کړي او اړون کووندوي کې لوی لیسو کې کتابتونونه ورته مساعد جوړ کړو په دغه برخه کې موږ یو پلان باندې کار پیل کړی چې ان شاء الله پکتیا په دې برخه کې د هواد په کچه ابتکاري ولولو به وي او پکتیا کې د مرستو د ویش بهیر دغه چې مساعد شوی ده تقریبا درې ریاستونه ورته ځنګړې شوي دي د هغوی لخوا سروي کیږي هغه لیسونه چې پخوا تر سره شوي وو د یو د چاڼ تر څنګه
بلې احمد زید صاحب له پکتیا هم له خبریالانو سره د زور زیاتی راپور